تقريبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلي په کور کې خوشکه کړې ده، بلا تللې دي، درک یې نشته. نور لا نه مېږي، د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپږ ژوند یو. دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډېر پسې پریشان یو. تقریبا اته کاله کېږي چې وتلي د کور څخه، بالا نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. یو وارې فقط خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي. بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم، هلته مې پیدا نه کړي، امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي، دغه یې درلودې مرضې وو، د پیری مرض یې درلودې. او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي وو. دغه پر دغه لاس باندې اس کښه کژلې وو، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وو، هغه خالونه یې جوړ کړي وو پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې، پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي، که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري، شیرني ورکوم. خو فقط د ده د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټول کور ډېرې یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللي، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم. زما یو خوریي دی، 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کوره څخه، د ایران په سفر تللی دی. نو نادرک دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده، نوې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري دغه شمیرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته اته یعنی چې دریپلا اته پنځه یو دوا
را دې ته ټول کار کوم د سلامونو نیکی هلی زه محمدین د بل خلک چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس کوله نو زه ورته کاځي زروش په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوش کله مخکله دره کسه وایي نو نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي از ما ځای محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسئ اتلس شماره ده صفر اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویشت شماره یې ځل بیا وایم اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویشت او بله شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه اویا درې شپېته شپېته درې اویا صفر دوه اتیا شماره بیا وایم صفر اووه اویا شپېته درې اویا صفر دوه اتیا مننه خیر دی سید ازادي ټول کارکوونکو څخه مننه کوم نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ راستلی حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ ووی چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د آرشیف څخه مې ستاسو شماره راخیستې تا ته مې زنګ ووی څه معلومات څه ودی نو مهرباني وکړئ په دغه کوم سره تماس ونیسئ. السلام علیکم.
سلامونه که درمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر صحیح باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری دا غوړ جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یحک له څه معلومات لري چې شمارې یاده وم اریوا شمار درته وایم چې 0 8 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او روشمره 0 9 0 9 15 9 15 اریوا شمار بیا ما 0 8 شپږ و شپږ و شپږ یعنی 0 8 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمار درته یادوم 0 9 15 9 15
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي 0 0 4 1 0 5 3 2 شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 0 4 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس میں سکیر چورک دی. نوم یې شپی الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر 28 کال دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي 0 8 9 0 4 9 5 1 0. دوهمه شمېره ده 0 8 8 2 2. دروڅ لويش درې مشمره ده 0 8 2 7 0 9. همدارنګ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 9 0 4 9 5 1 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اور یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي 0 8 0 8 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخنه او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمیرا اډیکا ونیسي 0 8 4 3 6 2 9. بله شمیره ده 0 8 6 8 8 9. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زړه ټول درنو او کډرمو نړیوالو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله ست. ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو به مشیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مادبات د کلي د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصر نومیږي. تقریبا په جبه باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی. نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0 8 0 1 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرېسته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 8 0 1 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 1 1 2 3 4 9. سلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادره کسوي که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 5 1 3 1 4 5 3 0 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولي زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی که چاله معلومات یا چالی دلی موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی صفر واویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایمه صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه اخري کې صفر او دا بل شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه شي. اتصالات شمېره وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي تیر سوه دوه دېرش یعنې صفر اووه اته صفر نه نه اووه زه درې دوه شمېره یو ځل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و زه درې دوه بله سلات شمېره وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش و اتیا یعنې صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. نومقد داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صدارکې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پېته حال صفر واویا څوارلس پنځلس وسودري یعنی صفر و و یو چلور یو پینزه و صفر دری بلا اتصالا شماره دا صفر و سوا اتاویا صفر اتاویا و سوا اولف شپاکش پیت نه کلوی یعنی صفر و اتا و یو یو شپاک شپاک چلور نه په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ته ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0-0-0-2-1-2-5-8-1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-5-9-5-5-0-1-8 دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00-02-02-21-21-2-1-5.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که درته ووایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعاً پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوقو څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نوی او یا هم بیخی خبر نه او چ قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزی په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنی. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شوزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودي په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شوزو د حقوق لپاره، د شوزو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې شوزي هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستر بلې طبعا خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، طبعا د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومېږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول شوي هغوی د ډیپریشن سره مخ دي او په ډیره غټه کچه افغان نجونې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعا مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې، جبري ودونه ډیر سوي دي په افغانستان کې، په کم عمر کې د نجونو ودول ډیر سوي په افغانستان کې، په بدو کې د ښځو ورکول ډیر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډیری په افغانستان کې افغان ښځې، ډیری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي. ځکه ډیری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت، بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد د ننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شایان مهمه کوم موضوع چې دوی ته ګټه ډیر رسولې سي داغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي. اما مور چوپ نه پاتېږي، مور د هیواد څخه بهر یې هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نسیتلی. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د سوي کې هغه موافقې جسوي دي په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دي سوي، یا کله چې د پردې تر شازینې موافقې سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روشانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق له یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسی د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغه په دې کوشش کې دی چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کوم نفقه سو کورته برابرې، نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راوځي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډېر ښه وي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دې لپاره خپل ږغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان به له افغانستان څخه راوسي، ټول خو راوتی نه سي، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي. دې لپاره باید حل لاره پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دی یوه خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ، د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تلل، چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و، زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره سمره ډیر رسیدي د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې تابن سمره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت ممکن زده کړه اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي د دې ځان به سمره کلونه دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لمړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او دغه ترڅنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړي
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي
بحران دی د افغانستان لپاره د افغان ښځو لپاره او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړی و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کیږي د کار څخه به هم ګرځول کیږي دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حاصل اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې اوس فعلا هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی دوی هم دغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کې نه ولسی کار او وظیفه او درس او تحصیل نه کې ځکه شل کاله د لری پرتو سیمو ته کوم جو ګرو چې د طالبانو په لاس کې وو دغه ناامنی سیمې چې وي په سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه وو د شل کاله مکتب نه وو نجونې مکتبو ته نه تله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونه ته به اور اچول کېده او دوی دغه یو ذهنیت هغه وخت په د لری پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې باید مکتبو ته ولاړ نه نو دا دوی شل کاله لري پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې او هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړي وو او اوس فعلا نه مغه کار کوي
اوس چې په جلا وطني کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغه وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغه خوب ته ورزي د هغه پرستونځ باندې زیات وخت سوچ کوي تاسو چې په جلا وطني کې ژوند کوي فکرا په افغانستان کې یاست د افغان شوزو سره یاست څنګه
زه فکر کوم چې دا سیو ثانیه باندې چې زما په وطن هېری تاسو ته به تر معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي خپل کورنۍ ته ګرځي اما مهاجرت کې دغه امید نه لري زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو ما ونه سوای کولای چې خپل پلار جان وګورم په دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلی دي او زه په دې هیله يم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینې کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو لپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرام نو چې ود په افغانستان کې د شوز د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وسایي قوانين کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لری پروتوسیم ته چوینو، حتی ټلیفون نه لري. رادیوګان هم ډېری چې دی اوس د لری پروتوسیم کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاسو سیرات ردی کورنۍ تاریخواله ماده مخام ویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي، ترڅنګ په کم عمر کې دنجونو ودول، په بادو کې د شوزو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیری سیمه به وي چې مشکلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونو مدلو ده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نو خبر لدی چې دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پېده. او دغه ما په هوی پروګرامونو په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به ما په هوی پروګرامونو جوړول، یا هم د تلویزیونو لارې به وي، د رادیوګان لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانی چې به وي، پوټو اگزیبیشنز به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو، یا هم ما په هوی وو د شزو پارا او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی. تابن اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې شزي د خپل حقوق په حقله پوسی، یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د شزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسوي.
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي، خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري، هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي، هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارز دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا ورسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د پرسرته عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي، چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پروي دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.